مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د سجید ورو مثلث خبرونه ته شرحلی. د افغان طالبان او پاکستان پر سیاسي اقتصادي احتمالا ترنګل یو روابطو دلته بحث لرو. څوباندې دوه کاله مخکې چې کله طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی مشر جنرال فیض حمید چې هغه وخت په پېښور کې د قول اردو مشر و، د کابل په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګه ونیوله چې یو شمېر افغان سیاسیونو دا سیمبولیک حرکت په کابل کې د پاکستان د واک او ځواک په ډول تعبیر کړ. تر دې وروسته پاکستان یوازینی هیواد و چې چارواکي کابل ته نسبتا ډېر تلل او پاکستاني مشرانو به ویل چې په کابل کې زموږ دوستان واکمنان شوي دي. پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوې میاشتې نه وې پوره شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د افغان طالبانو په منځګړیتوب به له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. دا خبرې هم وشوې. بیا د ټي ټي پي او د پاکستان د حکومت ترمنځ اوربند شو، بیا اوربند مات شو، جګړې تیز شوې او دا جګړې تر دې بریده ورسېدې چې د نومبر په پیل کې د پنجاب په میاوالي کې پر یو هوایي ډګر برید وشو چې د پوځ په وینا درې الوتکې پکې زیانمنې شوې او د ځینو په باور 15 او حتی د 30 الوتکو د ویجاړېدو نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول. دا حمله لا هم روانې دي او د نومبر په 26مه په بنو کې پر پاکستاني پوځ ځانمرګې برید وشو. اسلام آباد وویل چې دا حمله د افغانستان یو افغان کړې ده. د دوړو هیوادو د اړیکې د بریټ تر رسیدلې دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسی خبرداري ورکړ چې پاکستان د 1971 کال په لور درومي. دا څرګندونه سره اورو.
پاکستان اوس هغه بازی کوي لکه په 1971 کې چې کولې د بنگلاديش په موضوع کې او بل اخر بنگلاديش لاس ورک. نو زه فکر کوم چې دغه رقم پاکستان خپل د پالیسۍ ته دوام ورکړي او همدغه سي بد وزارت د موږ مهاجرینو سره وکړي او خپل خلکو سره وکړي او بیا دلته د فشار په نوم د ډیورن خط دغه کې زه فکر کوم چې دا به ډیر زر نه وي چې هغه څه واقع به کېږي لکه په 1971 کې دوی هغه کړی. خو زه فکر کوم هغه غلط تجربې چې دوی پخوا کړې هغه اوس بیا دوی تکراروي.
مخکې تر دې چې د دې بحث میلمانه تاسو ته معرفي کړم، همیشنه تکرار غوښتنه به یو ځل بیا وکړم چې تاسو په فیسبوک کې لمبر سره د دې بحث په اړه خپل نظر شریکولی شئ او په یوټیوب کې دا پروګرام لیدلی شئ. که مو خوښه وه سبسکرایب ولې شئ. رابشم د خبرونه میلمنوته محمد یونس مومند د افغانستان د سوداګری او پنګونی د خونی سرپرست د اسکایپ لاري له کابل را سره د یو دلته په استودیو کې میلما او کوربه داوود خټک ته د ازادي رادیو د مشال څنګ په خبرونه کې ایډیټر او میلما او کوربه مې ځکه ورته وویل چې په رادیو کې هم را سره دی او خبرونه ته مو د میلما په توګه راغوښته دی. مومن صاحب، لومړی به له سوداګرۍ او تجارت پیل کړو. د ځینو په باور باندې وای د اقتصاد د هر څه مور او پلار دی، د سیاست او د هر څه. څنګه د افغان سوداګرو ستونزه تاسو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د 1500 کانټینرو مشکل هم ګوندې حل شي، چیرته خبر رسیدلې؟
سلامونه او نیکی هلې جناب شیبر صاحب، تاسو ته او تاسو د برنامه لیدونکو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور ژغ او د افغانستان د خلکو ژغ در مقصد پر رسول دی. او جناب درون مل مخه ټاک صاحب ته مخکد نیکی لیو سلامونه وړاندې کوم. ک لرس اخوا ور شو د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتي اړیکی هغه وخت چې په افغانستان کې د داوود خان نظام لاړی او یو بل نظام لري د درڅ لويشتو یا د 1500 راکل کال را پدې خو از مخ په تجارتي اړیکو کې ترنګلتیا وجود لري او دا ترنګلتیا په دې بحث سوي چې همیشه د افغان سوداګرو هغه مالونه چې پر دې لار ترانزیت څخه شمول استفاده کړي د مشکلاتو ته پیښ شي. اولې په اوسنۍ حالت کې دوه کال کې موږ تقریبا نسبتا ډیر شي، یعنی دا ډیر مشکلات مونږ درلودل. تقریبا د 2 میاشتو یا د 3 میاشتو را پدې خوا څخه زموږ په تجارتي اړیکو کې مطلق بندشوالی راغلی وو چې هغه زموږ په ترانزیت کې وو. د دوی علت د ترانزیت دا وو چې افغانستان ته چې کم ترانزیت مالونه دي هغه بیرته افغانستان ته راځي. چې موږ تقریبا تیر هفته چې موږ سفر درلودې په دې سفر کې موږ د دوی دغه انتقادات چې پخوا یې هم کول او حل کړي وو بیا مو په دغه سفر کې وویل چې د ډیورنډ پر کرښه باندې ستاسو ټول سیمې خاردار دي، حتی په پاسپورټ باندې چې سړی راځي په مشکل سره تلای شي. نو لهذا دا ستاسو دغه ادعا او تجدید د تاثیر مشتنه ثابتولی خو دوی په دې باندې قناعت وکړي. د وزارت تجارت څخه همکاران چې و دغه ځای دوی په دې باندې قناعت وکړي چې واقعا په دې کې دی کم راغلی وو. یعنی یقین د دې به زه تاسو ته هم درکوم، هر کانټینر چې د کراچي څخه حرکت کوي د زموږ در بوردګیا در چمنه پوری یا سپین بولدک پوری یا در تورخه مجلال آباد پوری دا کانټینر هلته یو کمپنی دا غي جی پی اس کوي. دا کمپنی ته معلومیږي چې دا کانټینر کمی خواته ولاړی دا موټر توسو او په کم ځای کې دی ټوله ودی ته معلومیږي په وسري دنیا کې. موږ د دې دغه ادعای چې وي یا دغه خبرې چې وي دا ورات چې په نتیجه کې دی دی نتیجه ته ورسل چې باید تقریبا لاس ورځ د مخه زموږ دغه مالونه باید لکړی وای چې دی ورته یو مطلب شو کی چې موږ ته راښکاره کړي چې دا د تاسو په سبا د مالونو درلاسي. البته هغه مجلسونه چې وزیر صاحب محترم تجارت په سیاسي اړه درلودلې د وزیر خارجه درلود په هغه مجلسو کې موږ هم صرف یوازې زه او محترم زما سره درون همکار او مشر جناب الکوزی صاحب او زه او موږ یوازې د مهم د وزارت تجارت سره په دې باره کې خبري وکړلې چې دا د دواړو ملکو سوداګري ده او دا سوداګري یوازې افغانستان ته زیان نه رسوي، دا ستاسو ملک ته هم زیان رسوي. نو دوی هم په دې عقیده و چې واقعاً دا سوداګري دواړو ملکو ته زیان رسوي. نو لهذا موږ چې دا لاس ورځ چې دی راته شو زموږ هلته درې زره درې سوه اتیا کانټینر بند پاتو. د دغه کانټینرانو بندیش په دې کې دی ویل چې درې سوه شپږ تکه کانټینر چې دا غشان چې تاسو موږ په نیگیټیو لیست کې دي، یعنی دا اگر سره موږ پر دې لار نه پریږدو هغه لکه ټایر او زیاتره د راخ او پیسلا بلانکیټ یا کمپل چې موږ توی داشن خو اول به موږ دا در لکو او هغه په بل هفته کې لکو. پرونه ور مورز د دې د غبل ایسارو ایشو سوله او مالونه د افغانستان خواته د کراچي د پورت څخه حرکت وکړي د افغانستان بندرو ته برا ورسیږي یا به وسره رسیدلی وي یا به نو سبا سهار تر ورسیږي. نه چې دا وغلند معلومات چې اوس مده کې ولي همیشه
د کوم شي مهمه
څه هر وخت چې د افغانستان حالات یا به حکومتونه داسې سیاستونه جوړوي چې پر اقتصاد باندې تاثیر ونه کی یا به داسې کیږي چې زموږ اقتصاد او سیاست په سره جلا کیږي. نو دغه همیشه د افغان سوداګرو او متقابلن د پاکستان سوداګرو یا هلته چې خلک کاروبار کوي دا دغه سي مشکل سره مخامخ دي چې همیشه چې سیاسي حالات خراب شوی دي مستقیمه پر تجارت باندې تاثیر کړی او ځانان او کاروبار
سیاسي برخه ته به راسم. خټک صاحب کوم پښتنه وکم دا اسما پښتنه پاتاسو، یعنی دغه څو سو کانټینر سي دوی په تور لیست کې شامل کړی دي، دغه ته اجازه ورکوي او کنه؟
دوی وعده کړی دی، وره هم وعده وکړه جناب وزیر صاحب محترم تجارت سره او د ملګرو سره وعده وکړه چې موږ به هم دا پیوافته کې د نن خلاصو وګړي در دوسه پرې د هغو هغه صحیح کلیرنس موږ ته هلته تجاران چې موجود دي د کراچي په پورت کې هغه موږ ته اطمینان نه دی راکړي. معلومه نه ده چې آیا دا د څه وخت لکی او یا به در دوسه پرې هله کړي.
مننه. خټک صاحب اسو مومن صاحب سیاست ته اشاره وکړه، له سیاسي پلوه په مشال رادیو کې تازه څه خبرې لري سي د دوړو د اسلام آباد او د کابل اړیکې په کومه خوا درم؟
ډیر مننه شیبر صاحب او بخیر اغلی مومن صاحب ته خوشاله شوم د دې سره ملاقات شو. خبره داسې ده چې پاکستان خو لکه څنګه چې مومن صاحب ته تاسو مومن صاحب خبره وکړه دوه درې خبرې دي، یو تجارت ته د پاکستان، یو سیاست ته د پاکستان، بل امنیت ته د پاکستان. نو د امنیت په لور کوم وګورو نو پاکستان چې کوم غټ الزام لګي یو دا کله نه چې طالبان راغلي دي سیوا ما سیوا د اغه ولنې او درې سلورو یا پنځو میاشتو چې لغه ورستو بیا پاکستان په مستقل توګه باندې د
طالبان سره مات شو.
د طالبان نو هم دا غوښتنه کوي چې تاسو د پاکستان د کوم چې تحریک طالبان پاکستان دی د اغه پر ضد باندې تاسو کاروایی کوي، ځکه چې د پاکستان په عقیده تحریک طالبان پاکستان د پولی اغه غاړه ته موجود دي او اغه د پاکستان په غاړه باندې بریدو نه کوي. یو دا بریدو نه په دې تیر یو نیمه میاشت و درې میاشت کې ډیر زیات سیوا شوی. دا خو د امنیت برخه شو، د سیاست برخه دار د دواړو غاړو ترمنځ باندې عمدغه امنیت په اغي باندې اثر کوي. او بیا یو خپل خو تاسو چې څنګه د ستانګزي سیب خبرو کده بیانونه دي د پاکستان له خوا داسې بیانونه را روان دي، بیا دام یو سیاست ته نن سبا پاکستان دا فیصله کړی دی چې څومره افغانان دلته کی دي او د غي سر ویزا کارونه نشته دی، غي بمون که په زور یو که پر زاوی دی بمون اخوا ورړو د پولیس اغي غاړي ته. او بل چکم بل خبر دا اغا دا د تجارت، نو تجارت کتا سو ګوره پچمن پوله باندې نن زما په حساب سره نن یو سلويختم ورځ دا چې التزایی خلکو احتجاج پیل کړی دی، او اغه هم پاکستان یو فیصله کړی دا چې پچمن پوله باندې به لکه د وړاندې په سیر باندې اوس خلک بغیر د ویزې او د پاسپورت تک را تک نشي کولی. نو الته د چمن چکم ځایی اوسیدونکو دی اغه خلق دا غوښتنه کوي چې دی ته به دا ډیر زیات مشکل شي ځکه دی په ورځنی بنیاد باندې تجارت کوي، نو هر کله چې دی تګ را تګ نشي کوي په دې پوله باندې دا به دی د پاره ډیر زیات مشکل تمام شي، او هم په دغه سر باندې دی الته احتجاج پیل کړي. نو دا درې سلور خبرې دي، یو نقطه نه ده چې تاسو ویم خو که په لنډو ټکو کې او په یوه جمله کې ستاسو خپل خبره ختمه کوم، نو هغه داری چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ دا وخت اړیکې چې دي هغه په کم ښه ډول نه دي روانې.
مننه. د په دې وخت کې به د تاسو خټک صاحب د هغه پارلات ته اشاره وکړه، د چمن چې په د جنوب په وینا باندې په لسکونو سره او حتی ځینې وایي چې په لکونو کسان هلته راغونډ شوي دي، د پارلات ته منظور احمد پښتون د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر هم څرګندونه کړې دي، هغه سخت انتقادونه کړې دي چې دا لاره باید پرانستل شي او دا لاره باید خلاص شي. دا څرګندونه سره اور
د خلکو حوصله او د خلکو همت ته سلام ورته کوم چې دوی تر اوسه پرې یا برقرار ساتلې ده. د چمن ولسا سال ژوند پويشا د دې پر لټ سره تړلې ده. کدا خبره د نو کړه سرته ورسولا، کدا خبره ستانه پاتش ولا چمن بستانه پات کیږي پشپد میا سواتو ستانه ستانه نور وطنونو پشان غټ غټ باغونه ته د دیګي گیټ پر ازګار باندې ژوند کوي، ته نن هم چې د چمن دغه دا مسئلہ ستانا بند سوا ستا خلپا بندی دی بس وزی بادی دیگی شار نا پر روزگار پسی.
مومن سب دی پشتین خبری مو واوری دی اولی دی آغا دا وایی سی کچی ری دا دی چمن لارا دی پخواهونی برتا دی تجارت لپار آزاد نشی دی دوارو دی کرشی دوارو خواهو تا خلق تا گراتا گونه که، نو ممکن دغسی سنز را من سشتی سی دو خواه تا دا خبرداری ور کرد چی دا پشین بل خلق و خالی سی زکر دوی نور چه آغا نلری آوائد نلری. چرنگا پا دغسی موضوعاتو هم تاسو خبری کردی سی که دا دی ویزی خبره حتمی سی، نو خلق بخبل مشکلات چرنگا حل کی؟
دو شان چی دیر مهم دی په دغسې حالات کې دغسې مملکتونه لکه پاکستان او افغانستان چې دی دومره یو غټه پوله ولري تقریبا نه یو خو زموږ رسمي د ډیورنډ د کرښې سره زموږ لارې دي، او بیا غیر رسمي هم موږ ډېرې لارې سره لرو او ډېر تعلقات شته. یعنی زه فکر کوم دومره تعلقات لکه اوس د کوټې د کندهار تر مابین چې دومره کار تعلقات لکه د چمنو د سپین بول دکتر مامین چې لکه تورخم د جلال آباد تر مامین چې د خلکو هتا پارک نه کیږي جی به پارک نه کیږي، لکه میرام شاه او خوست چې دی لکه انګور اډا او پکتیکا چې دی لکه د پټان او پکتیا چې دی دا مهمه لارې زدر شم لکه قمرالدین چې دی او خوست چې دی لکه شنک زابل او دروازګي چې دی دا شان چې دی د بجنۍ داس موږ په یو رقم کلچر یو رقم دی د دې لپاره حکومتونه دا لار نه ده چې پر خلکو باندې باید تشدد وکړي. د خلکو څخه په دغه منطقي خلک چې دلته بل هیڅ کاروبار نشته بیل دغه تجارت ما څه واتخه چې یا ترانزیت راسي یا خلک یو دانه یو کښنی د موټر ټی پرانیسي او بیا وړي برته په کوټه کې خرڅي. دغه کښنی تجارتونه په ټوله دنیا کې آزاد دي، حتی که تاسو وګورئ د مکسیکو د امریکای در مابین دغه تجارتو ته ځغ نسته یا یو رنډی سیګریټ یا بل شی دغه تجارتونه په دنیا کې آزاد دي. د دې لپاره ذکر به یا باید خپل خلکو ته سړی کار پیدا کی او یا د خلکو په کاروبار کې چې قانوني کاروبار کوي قانوني خپل تجارت کوي او دلته هغه خلک چې دلته وسیږي یا پرلت کړی ځپه دی په یې تاس تقریبا څو مرده مخه یو خبره یو چا وکړه ما ول دل چې داغه ویډیو ما ول دل چې یو سړی هتا ځان دا کړیو په کور کې زړول یو خدای دې چای تاسو هم دل دا دې په خاطر د لوجه د لاڅخه د کاروبار د نه وجود لرسه موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته څنګه کاروبار پیدا کړو د دې کاروبار د ندر لودل لوجه څخه خلکو ته مشکلات پیښې او زه فکر کوم چې دا پر لخت هم پدغه سوي دي خو هغه د پاکستان خپل منځي مسایل دي زه وایم چې دغه مشکلات چې د افغانستان تجارت ته څنګه چې د افغانستان تجارت یا د افغانستان ترانزیت په دې کې زیان ویني دوغونه ډیر د پاکستان خواته هم د دې زیان دي باید پر دې باندې یو اصولي خبري سره وسی اصولي باید میست کړینو چې څنګه باید زموږ ترانزیت وي زموږ ترانزیت تر دا اوسه پورې زما د نقطې نظر څخه زه وایم چې موږ هیڅ غیر قانوني ترانزیت نه کوو دغه دی څخه ستا ټول قوانین منم مال د افغانستان خواته راوړم بیا چې ورسته ستا خواته درځي د ستا د حکومت وظیفه ده ستا د خلکو وظیفه ده چې تا قاچاق پرېږدي کې نه پرېږدي څه کار پکې څه کار نه پکې دا په ما پرې نور اړه نه لري زه ستا د حکومت ټکس در کوم د لاري د موټر کرایه در کوم د شین کرایه در کوم د پور ټکس در کوم د مرچ در کوم د ټول شانت تر کوم نور چې ستا ملک ته داخليږي ته یو جوړ ملک دی د شپې تو کالو یا دا ویا کالو جوړ ملک ته کولای شي خپل د ملک چاري په خپل سنبال کې پرمایه متاونه و زه په دې په کوم دغه رقم اشتباهات په سیمه کې یو اقتصادي مشکلات را منځته کوي تاسو ګوري په دغه یو میاش کې زموږ تقریبا په زرهاو کانټینر واوشتل پر نورو لارو باندې روان دي دا پوسکنده خبر خلکو ته معلوم ده د بندر عباس د لار روان دي د چابهار د لار روان دي د قنیه د لار روان دي د شیرخان بندر د لار روان دي د حیرتان د لار روان دي د تورغونډي د لار روان دي د اسلام کلا د لار روان دي د نیمروز د لار روان دي
یعنی دا هغه غټ لاساتی راټو مومن صاحب تازه راپور درلو چې ایران ویل دي چې تقریبا 80% په تیر څو میاشتو کې تجارت زیات شوی دی د بل اړخته به خټک صاحب سره راشم خټک صاحب دغه دی
سوداګر په تاسو به ورسره درته
ورسره به را واخلم خټک صاحب د سوداګری په برخه کې څه دغه مشکلات شته بیا په ورته وخت کې د طالبانو ځینو مشانو د خبر هم کړی دی چې دوی له دغه اوسنی سرپرست حکومت ګلمن دي څه فکر کوي په پاکستان کې سیاسيون څه وایي چې په فبروري کې کله انتخابات وشي د سه اټکل کوي چې دغه اړیکې کېدې شي چې بیرته یو څه سم شي
اول خبره خدای دې په پاکستان کې د فبروري د انتخاباتو په اړه یقیني صورتحال نه دی چې دا به وشي او دا خبره نه یوازې دا چې واړه ګوندونه کوي بلکې لوی ګوندونه لکه د مولانا فضل الرحمن د ګوند لخوا یا د متحده قومي مومنت چې په سن کراچي کې هغه وجود لري او هغه نن سبا د نواز شریف چې د ترټولو لوی ګوند د اغي اتحادي دي دا خبره د اغي لخوا مخې ته راغلي دي خو تازه او د نن خبره چې تاسو ته کوم یعنی د نن خبره ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم دغه شکونو او شبهاتو په جواب کې نن یو په ټویټر باندې لیکلي دي په خپل ټویټر پاڼه باندې چې انتخابات په خپل وخت کېږي یعنی په اتم د فبروري باندې خو او بلې دا ورسره ویلي چې هر هغه څوک چې هغه په ټي وي چینلونو باندې د انتخاباتو په ضد باندې شکوک او شبهات خوري دا غي په ضد به کاروایی کوي خو مسله دا ده چې انتخاباتي کمیشن څومره با اختیار دی او دا انتخابات کنه کیږي دا به څوک نه کوي هغه څوک چې نه کوي هغه برناستي هغه د پاکستان پوز دی او د پاکستان پوسټ د پاکستان سیاسي جماعتونه تر څومره حد پورې مخنی ولې شي دا معلومه خبره ده نو هر کله چې پوز اونغه غواړي چې د انتخابات ته نکیږي نو پوز به د یو طرف نه یو اشاره وکي او سبا ناس سرپرست حکومت انور الحق کډ به وایي چې چونکی امنیتی مسله دلته ډیره لوی جوړه ده او په وزیرستان کې هم چاودنی کیږي او په چمن کې هم کیږي او په کوټه کې هم کیږي او په پیښور کې هم
یعنی دا هم
انتخابات
نشته یعنی لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتو یو بل نقش هم داده شي هر کله چې په پاکستان کې د درې میاشتې انتخاباتو ته پاتې وي جلسې به وي غونډې به وي خلک به راوتل سي خپل خلکو ته خبرې کوي اوس هیڅ هم نشته لیکن دغه وضعیت نو په دې حساب دا خو البته تر اوسه معلومه نه ده که انتخاباتو نشي فکر کوي چې دغه ستونزې له کابل سره پیدا شوې دي.
اول لرن زستا سره دی خبرې په حواله سره خبر وکم. ګوره د انتخاباتو ستونزه دا ده چې د پاکستان کسوک خو یو کسوک بدوي خود عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې دی هغه د پاکستان تر ټولو مشهور او تر ټولو نون لرونکي او زیات خلق هغه لري تر اوسه پورې باوجود د دې چې عمران خان په جیل کې اچول شوی دی. خو تاسو وګورئ د عمران خان چې کوم طرفدار دي دغه چې کوم پلویان دي اغه تر اوسه پورې یا هیڅ نه دي په شاشوي او عمران خان د دې انتخاباتو نه کدا کیږي هم بهر ساتل کیږي. نو دا انتخابات اول خود دي کیدونه یا نه کیدونه په شک کې ده. خو کدا اومشي او د عمران خان د ګوند بهر کیږي اغه ډیر زیات حیثیت نه لري. سو پورې چې تاسو خبره ده چې انتخابات اونشي نو د دې بیا اثر سرازي اثر خو اوس دا واضح دي د کم خلک چې ناس دي او چاته چې سرپرست حکومت ویل شي. ګوره کله چې یو حکومت جوړیږي یا یو سیاسي حکومت اغا سرپرست هم وی په پاکستان کې چې اغا راځي اغا یو طرف ته خچرته یو ریخي لري اغا چرته یو ریخي لري یو بنیاد لري یو جرړې لري. دلته د یو خانه انوار الحق کاکړ راغلي دي د بل خانه سرفراز بوکټي راغلي دي د بل خانه یو بل سړی راغلي دي اغا ناستي د غي هیڅ سیاسي ریخي نشته دي هیڅ سیاسي لړې نشته
دي کنه یعنی ما سرپرست حکومت خو باید دغه پریکړهونه کې لکه څنګه چې
هم دا خبره ده. خو ځکه خو تاسو ما په اول سر کې وی چې دا پریکړه چې دي دا چرته یو بل خوا کیږي. سرپرست حکومت هغه څوک ته چې هغه دغه خله صرف گویا ده خو شاته چې کوم خلک ناستي د دې پردې یا د دې دیوال شاته چې کوم خلک ناستي هغه نور څه دي هغه پریکړه وکي دي ته وایي چې دا پریکړه وشو والی هه دا تاسو. یعنی سرپرست حکومت دا کار نه دی چې هغه دومره لوی پالیسی بیان ورکړي چې هغه وایي چې ټول افغانان مونږ هم دا اوسو باسو. اوکې تاسو ټول افغانان او باسي تاسو خو دوه میاشتې دلته کې بل حکومت چراشي مشکل خو غي تاسو جوړوي. نو دا مشکلات شته د طالبانو د په کابل کې چې د طالبانو حکومت دی که د غیسر د پاکستان حکومت مسلې حل کول غواړي ستونزې حل یا ممنصب د د چې کوم ستونزه ده یعنی ممنصب د تاجرانو یو نماینده دی د د چې کوم ستونزه ده دا چې څوک حل کول غواړي دا د هغه چا کار دی چې څوک سیاسي بنیادونه لري. په هغې کې د سرداری پارټي ده هغه یو سیاسي پارټي ده او غی د ټول عمر د پاره په پاکستان کې دي. دا نه چې نن دي نن زرداری دي سبب زوی بل ورځ به دا غزوی دا سي نواز شریف شو دا غوند دي او نواز شریف بل او پخپل هم یو کاروباری سړی دی یو تاجر دی یو بزنسمن دی. نو د دې ټولو مستقل حل کسو ګوري یا پاکستان یا طالبان اغا انتخابات او د انتخاباتو نه پس په پاکستان کې د یو سیاسي حکومت راته که دا خبره تاسو مومن صاحب نم دا پښتنه کولې شي چې تاسو اعتماد په چا باندې زیات جوړی کی په چا مزړه زیات جوړی
مومن صاحب
دی تاسو په خړه باندې وای
دی پښتن ته څه وایس
زموږ اعتماد په هغه چا جوړیږي چې هغه قول او زبان او قرار ولري او موږ کوشش کوو چې موږ زموږ د پاکستان حکومت کې چې هر څوک راځي دا د حقوق په لاره مسله ده او موږ کوشش کوو واقعاً د هغه څوک د حکومت سره باید خلک چې دوی دا درک زه فکر وکم اوسنی سرپرست حکومت دا د لکه د مخ چې خټک سره اشاره ورته وکړي دا د افغانستان او د پاکستان تجارت یې شنه دي درک کړي. یو شی درته وایم د افغانستان د پاکستان څخه تقریبا روزانه تقریبا د درو سو څخه یا در پنځو سو یوازې یو لارې سمیت راځي. دو دیش میلیونه متره مربع یوازې تکا افغانستان وردی برا وردی دا غټ کلمونه زفت یعنی په سلهاو داس کلمونه ستا چې د افغانستان دغه اوس تقریبا د دوی شپاړه زره فابریکې کچیری د افغانستان سره د تجارت اوسې د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. دغه اوس تقریبا زموږ په واردات کې چې د پاکستان سره مخ په منځي تجارت لرو کمښت راځي. په دې خاطر کمرشت راځي چې په پیسو په انتقال کې شاید مشکل پیدا شي په نورو شانو کې مرته مشکلات پیدا شي. نو په دې خاطر زوایم چې دی باید دغه شان ټوله ووایي چې موږ څنګه کولای شو خپل منځي تجارت مختبه والا سو ترانزیت څنګه مختبه په ترانزیت کې تقریبا هر ورځ 200 لارې زموږ پر درو بندرو باندې د خارجې څخه موږ واردات ترلودل. خټک سب شي خبرې ته اشاره وکړه چې یو پارټي نوم یاد کی چې هغه تجارت پېښه ده واقعا هغه تجارت پېښه ده وغو په دې تجارت ډېر سر خلاصيږي په دې کاروبار ډېر غسه ولې درو سه پرې په یو پارټي چې حکومت راغلې دي دغه سه پرې کړې نه ده کړې لکه دا اوس چې ده تاسو ګورئ موږ پرون تقریبا یو حسابي موضوع درلودل ریسرچ مو کړو پر دې باندې کوم ځ د دې ځای مثلا موږ تقریبا 50% واردات د افغانستان چې دي د چین څخه دي تاسو ګوري کومر د کابل څخه حرکت وکړو درواخانه پوری یا د چندر بندر پوری مر تقریبا 100 کیلومتر لرو، څه هم کم دی اصل به کمی یا بنوي کمی دومره کم دی داس د 100 کیلومتر مر لرو. د واخان د بندر څخه بیا د چین هر ځای ته چې موږ هر محموله وړو یو کانټینر مال باندې پر 100 کیلو باندې موږ تقریبا د 300 څخه در زورو یا تر 200 ډالر پورې زموږ مصرف راځي. وس موږ د هوا د لارې یو 300 کیلو جن غوځي چې هسته پر دې باندې 8000 ډالر مصرف راځي، یعنی یو کیلو په 3000 ډالر وړو. وري موږ د ټولو ته 100 خو څخه چې موږ کانټینر راوړو تقریبا د 4000 یا 3500 دغه مصرف کوم موږ ډالر انتخاب کوم ته یو کانټینر په 2200 ډالر در شنګهای پوری در بیجینګ پوری در هر ځای پوری کز موږ صادرات لوړ سي. موږ هغه سخت شه مثلا چې زینتی ډبره ده، د تعمیراتو ډبره ده، تلک دی، شوکانی دی، نور هغه زموږ مدني مواد چې دغه انتقالات سختي کمر ته چیرې دالار په حاله سي. موږ به ډیر مستقیم تجارت وکړو، نو پاکستان کې چیرې ترانزیت ته مشکلات وکړي که تجارت ته مشکلات وکړي دغه شان هم د لاس اور کوي. پرون تقریبا د شمالي ولایتو ټول تجارت راغلی او دا غوښتنه مو د افغانستان د حکومت څخه وکړه چې موږ ته دواخان لار به جو زمور به دواخان پر لارې کار شروع کوي. دواخان هم ډیر لښ پاته ده، 40 کیلومتر هلته یو څه مشکل دي چې په غرو کې سر راځي، لکه سالنګ یا بدر سالنګ شتي یا غټي یا بکشنی چې هغه هم زه فکر کوم چې دومره مشکلات به نسی جوړ. یعنی 13000 ډالر پر یو کانټینر ورکوم د هوا د لارې څخه، دا خو زه مجبور یم زه به دولت ته دومره ټول پلازا ورکوم، دولت د دې لارې څخه اوید راوړي او بیا د غزر کیلومتر به زه په خپل ملک کې راتیروم.
یعنی تاسو مطلب دا ده، تاسو مطلب دا ده که چیرې پاکستان دغه ستونزه حل نکړي افغانستان مجبور ده چې نورو لارو ته مخه کړي، لکه څنګه چې معاقت اوس ایران ته مخه کړې ده او د نورو ته. خټک صاحب به لنډه دا پوښتنه، خټک صاحب څنګه او بخښي د خټک صاحب کې به په لنډه دا پوښتنه کوم، څنګه دغه اړخ ته پاکستاني سیاسیون فکر کوي چې افغانستان لکه د جمهوریت په وخت کې هم نورو لارو ته مخه کړه، دوی دې ته فکر نه کوي چې افغانستان به مخیر طالبان به مجبور شي چې نورو لارو ته مخه کړي؟
ګوره پاکستان خوش قسمت هم دی په دې لحاظ سره او پاکستان بد قسمت هم دی په دې لحاظ سره. خوش قسمتی دا ده چې پاکستان که مونږ د هند نه راوالو، پاکستان، افغانستان، وستی ایشیا او انتر یورپ، دا یو خوش قسمتی ده چې داسې یو جغرافیا دې ته په لاس باندې ورغلی ده چې دا د زمکې د لارې دا هر څه کې دی شي. اوس بدقسمتی دا ده چې د هند سره هم تعلق سم نه دی او د حامد کرزی سے بیا اشرف غنی سے په حکومتونو کې هم تعلق ډیر زیات خنو او کم چې لګتا سو په سر کې څنګه وي چې فیض امید تتللی او دا مطلب دا چې دا زمون خپل خلق اوس تل ترغو پاکستان کې خوشاله وشوي، هغه د خپل خلکو سره هم اوس تعلق ورپسې خراب شو او نورم خرابیږي. اوس بدقسمتی ده چې هغه د زمکې د لارې چې کم پوتنشیال و دلته هغه نه کاریږي، گنی لکه څنګه چې دا تجارت خبره دی تجارت سره چې اومده دغه د زمکې د لارې دا تجارت کیدی یا شروع شي یا کیږي، نن کیږي، سبا کیږي، کال پس کیږي، لس کال پس کیږي، نو د دې سره نه یوازې دا چې تاجرانو ته فائدہ رسیږي، نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد ته، د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته، بلکې دې سره ته روزګارونه پیدا کیږي. نن سبا ستا ځوانان ولی یورپ ته را منډې وایي، د افغانستان هم د پاکستان هم یا چین طرف ته منډې وایي، ولی په چین کې روزګار زیات دی، په یورپ کې روزګار زیات دی، نو ستا روزګارونه پیدا کیږي. کله چې ستا روزګار پیدا شي نو زه دا نه وایم، یعنی دا یو ډیر هغه سمپلیسټک آسان نظر دی، زه دا نه وایم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو د امنیت مسله به بالکل حل شي، خو زه دا ویلی شم چې کله ستا روزګار پیدا شي نو ستا د امنیت مسله تر یو حده، بلکې تر ډیره تعلیم عام کیږي، ستا خلکو ته بنیادی سہولتونه رسیږي، لکه هسپتال شو، لکه سړکونه شو، دا هر څه شي کیږي. نو د خلکو بنیادی خبردار چې د خلکو ژوند ورسره سوکاله کیږي، هغه ورسره ښه کیږي، په دې طریقه چې ژوند ښه شي ستا ډېرې ستونزې د هغې سره له منځه ځي. نو ځکه ما وې چې دا یو بدقسمتي خوشقسمتي هم ده چې یو داسې جغرافیا، یو داسې مواقع، یو داسې موارد د ټولو ملکونو ته برابر دي، خاص کر پاکستان او افغانستان. خو بدقسمتي دا ده چې د هغې نه هیڅ فائده نه اوچتول کیږي.
له همدې سره به دا بحث راوند غاړو له میلمنو چې په دې بحث کې برخه واخیستله مننه کوم او د ازادي راډیو د مسلح خپرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم.
پرشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او وی ویبلی و مې ورستمو هر کله کوم. دا ونه ګوري چې راتلونکو کال ته کلون نه په خو امړې شوی نجومې څوډان وینې کړي. لناسا مهم خبرونه چې فضا نه د لیزر پمرسته لومړی ورځ مکه ته پیغام را رسولې. لدیام خبرېږي چې پنجاب کوزو پښتونونه نور دغه ایالت ته د ورتلو ویزه غواړي. زابل کې د اسلامي خطاطۍ د هنرمند ګوتو له کمالونو او د پاکستانی استخباراتو په خواني مشر سره د وفان له جنجال هم خبرېږي او د ایمل ولی خان او مولانا فضل الرحمن له ناندریو ترڅنګ له نورو سیاسي ټولنیزو مسایلو هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مسایلو تاو د ټکی نوې دیلی کې د افغان سفارت له تړل کې دوه سره سم بیا پرانیسته. د جمهوریت سفیر مامونځه او همکارانې له سفارت وتلي خو د ممبئی او حیدرآباد جنرال کونسلانو سفارت بیرته پرانیسته.
ما هر دو کنسول ها از طرف وزارت امور خارجه کشور میزبان و گفته شد خواهش کردن که به طور عاجل خود را به وزارت خارجه در دیلی برسانه.
در جمهوریت دو وقت چوک ندی پایتی جمهوریت سفارت پا بانیس پا هند که خپل ماموریت پای تر رسوله ده هغه بند شوه ده.
دوست هم زمان کنسول پا بامبی که او په حیدرآباد کې دواړه په ډیلی کې د سفارت کې دا اوس ما خبرې شروع کړې دوه پنځه دقیقې مخکې دوی په سفارت کې سفارت بیرته خلاص کړی ده.
سرپل کې د تیلو استخراج او د سالنګ د تونل بشپړېدل طالبان وایي اته د تیلو څاګانې چالان شوې لس نورې فعالو. سالنګ کې بیا د کار په بشپړېدو انجینرانو اتړونه کړي.
درې سو څلوېښت دیمغه خپل انجینران او لکه دوی چې ویلې پنځه نیم سوه کسان دلته مستقیم په کار باندې افغانان لګیا دي.
نور زمینی کارونه بکوو خو د فعلن لپاره د تونل او ګالری کارونه شتاس مشاهده کړ او اتنه فیصد کار شوی کانکریټیزی به ډیره زر خلاص شي.
کډوالو لپاره د افغان لوبډل مشر د مرستو ټولولو کمپاین حشمت شهیدی امریکا کې تر اوسه $10,000 راټول کړی او د سفر موزې برېټانیا ته هم پخو دي.
نو ان شاء الله په دې امید چې راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامه لرو چې هلتم افغانان پدی د خیر کار کې ونده واخلي مرسته وکړي.
دا خبره هر څه تکول چې کېدی شي د یو افغان یو ډالر مرسته حل ته په افغانستان کې دیو بل افغان ژوند مثبت بدل.
او په چمن کې د روان پاکستان ضد پلت سلويختي منظور پښتونوای د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو د جګړې او نفرت تخمونه وشندل چې پایلې به خنشي.
اسلام مانی نه این مانی نه جرگا مانی پلاس کے ٹوپک اخسای دی پلاس کے خلق ساتلی دی وس بدا ولس قدم نه در بسیاخی درک تک خبر می جس غلی پرک تک وا زمردا افغانان زمردا پښتانه ناشتی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی له اوږدې خاموشي وروسته له وی جاپانی رسنۍ کیودو سره په څرګندونو کې ویلي طالبان د ملي خبرو اترو موضوع درک کوي او په زور له صحنې څخه د دوی د حذفولو خبره سم نه ده. پخوانی ولسمشر ټینګار کړی چې د نور په افغانستان کې د رژیمونو سقوط نه غواړي ځکه افغانانو په کافي اندازه سقوطونه لیدلي دي. خو په ویناي ستونزې د خبرو لارې پالیسیو کې په بدلونو حل کېدای شي. حامد کرزی وار بیا د یو ولسواک نظام له منځه تللو کې تیر حکومت او نړیوال ټولنه پړبل لیدا وای د هر څه د دوی د ناسم کړنو نتیجه و. خپل کرزی ټینګار کړی چې طالبان د انجونو لزده کړو سره موافق دي او ارتیا هم احساسي خو په داسې حال کې چې له 800 ورځو زیات موده وشو چې طالبان او افغانستان کې د میرمنو او د انجونو په کار هر ډول زده کړو پارکونو ته پتلو سنگارتونو او نور فعالیتونو بندیزونه لګولې دي. حامد کرزی چې د محل په کابل کې اوسې ویل کېږي چې طالبانو د سفرونو ترڅنګ د بیان ډیر ازادي نه دا ورکړي. کڅام تیرونه په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د مخکنی او مسولانو په وینا د هند او طالبانو د پرلپسې فشارونو لامل دایمي وترل شو خو ممبئی او حیدرآباد لپاره د افغانستان د جنرال کونسلانو لخوا د سفارت بیرته پرانستل شو. پخوانی سفیر فرید مامونجی پر خپل فیسبوک پاڼه ورکړی وضاحت کې ویلي تیرو دوه میاشتو کې هند نه یوازې د دوی پر وړاندې فشارونه کم نه کړل بلکې د ډیپلوماټانو ویزې هم تمدید نه کړې او دوی طالبانو سره تعامل ته تشویقول.
منګ په نیوی ډیلی کې د افغانستان جمهوریت اسلامي سفارت یو هفته کېږي چې تړلې ده. البته دا تړل دایمي دي او د جمهوریت د دورې چې څومره ډیپلوماټانو هغو نیوی ډیلی او هند پرې کړې او بیرون تللي دي. دوه عمده دلایلو چې دا سفارت منګ تړلې ده. یو د هند خوا عدم توجه و چې ډیپلوماټانو ته د ویزو نه تمدیدېدلو. دویم لوی دلیل دا و چې سفارت ته هغه قانوني ډیپلوماټیک حیثیت او جایګه د هند حکومت دخوا نه ورکړل کېدله. نو دا راته بهتر کار شو چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنو نه یو بند سفارت بهتر دی.
د سفارت په بندیدو کې څه هم د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس ترکزی ویلو هند کې پاتې افغان ډیپلوماټان له دوی سره تماس کړي او ژر به دا سفارت بیرته پرانیزي. خو ممبئی او حیدرآباد لپاره افغان جنرال قونسلانو زکی وردګ او سید محمد ابراهیم خیل بیا ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت بیرته د هند حکومت په غوښتنه پرانیسته ده. دوی نه دی ویلي چې آیا د طالبانو تر امر لاندې فعالیت کوي که نه، خو په سفارت یې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ بیرته پورته کړی.
اینا گفتن چنانچه ما قبل دو ماه قبل گفته بودیم که سفارت افغانستان در دیلی بسته نمی شود و از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش کنسولی سفارت را نیز به دوش بگیرید تا مشکل هزارها افغانی که در حوزه کاری سفارت افغانستان در دیلی قرار دارند رسیدگی نماید.
ده هند پارا ده مشکل ده وست چی ده کابل دیپلماتان راشیو خپل ماموریت دلته تر سره کی، ځکه په هند کې د انتخاباتو ورځ شپې دي روان سلور میاشتو کې دلته د صدر اعظم انتخابات دي. نو فکر نه کوم چې هند د کابل نه په دې وخت کې ډیپلوماټانو مني، ولې هغه ډیپلوماټان چې په خوا د جمهوریت د بیرغ لاندې کار کو او اوس د کابل سره په اړیکه کې دي هغو ته بیا سفارت سپارل کیږي د هند د خوانه. هغه همکاران چې د جمهوریت په دوره کې په ډیلی کې وو د هغو نه هیڅوک په ډیلی کې نه دی پاتې، هغه ټول د ډیلی نه وتی دي.
فرید مامونجی ویلی وو ډیپلوماټان په داسې حال کې له هند ځي چې د افغانستان د سفارت د ټولو شتمنیو موټرو ودانیو او په بانکي اکاونټ کې د نیم میلیون ډالرو د ساتنې مسولیت اوس د هند پر غاړه دی او ورسره یو سلو لس مخیزه راپور هم پرېږدي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په یو تازه اقدام کې د کندهار د طبي علومو انسټیټیوټ دروازې د خزینه محصلینو پر وړاندې وتړلې، د دې ډلې د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم یو بار بیا د نجونو زده کړو او د خزو د کار موضوع ته په اشاره ویلي دوی هیڅ کله د نړیوالو د فرمایشونو منلو ته چمتو نه دي. نوموړي په کابل کې د طبي علومو له پوهنتون څخه د محصلانو د فراغت مراسمو ته ویلي نړیوال د طالبانو حکومت او مسلمانانو ته په یو او بل بهانه د خزو د حقونو د نجونو د تعلیم د حدود د درولو او نورې کیسې را مخته کی.
دنیا خو زموږ سره دا هغه تعامل باندې نه را سره ځي چې د یو ملک د اصولو د نظام او د عاداتو او د جن تقاضای خپل فرمایشات غواړي په موږ تطبیق، خو د چا فرمایشات ته په هیڅ صورت کې آماده نه یو.
نوموړي له فارغ شویو محصلینو غوښتي چې خپل زده کړو او څېړنو ته دوام ورکړي، خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د روسیې په بورسیو کې کامیابو شویو افغان محصلینو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي چې له تیرو لسو میاشتو څخه طالبانو پاسپورټونه اخیستي او د بورسیې لپاره سفر ته په دې بهانه نه پرېږدي چې یو کفري هیواد کې زده کړې مکوي. د طالبانو حکومت تیره اونۍ د آمو سیند حوزې د سرپل ولایت کې د تیلو د اتو څاګانو د استخراج چارې پیل کړې. د طالبانو د پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور وای ژر به د هرات د نفټو لو درویش زره کیلومتر مربع پراخي حوزې څخه د لسو چاګانو په مرسته د نفټو استخراج پیل شي، چې ورسره به د ورځې په حساب د افغانستان د نفټو استخراج 800 ټنه تل وړ شي.
اتر چاګانې وو سفت تحقیقي ان شاء الله ډیر زربا نور چاګانې تیاری شي او پاینده کال کې به ډیر چاګانې نور مو استل شي. او لکه مخکې رئیس دی کمپنی ویل چې اکتشاف په 100 کیلومتر باندې په اکتشاف لګیا دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر بیا ویلي د سرپل له نفتي حوزې څخه د نفتو د عوایدو 15% به په همدې ولایت ولګول شي.
زه په دې اکتفا نه کوم چې واجې د بند لپاره دغه تخصیص شوی دی، حلقوی سړک د ولایت لپاره چې واغم ما په یاد ما په دې کې ژمنه کړې ده چې باید حلقوی سړک د
ولایت لپاره هغه مور راولسه.
که څه هم طالبان له پخوانی حکومتونو څخه په پاتې پروژو د کارونو چټکولو او د نویو رغنیزو پروژو خبره کوي، خو د دوی د حکومت د خارجه وزارت مرستیال بیا وایي د سیمې ځینې هیوادونه او لویدیز نه غواړي چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې بشپړې شي.
دې ته خړ پیخي جنجال پیخي نو بهانه ده کې رسمیت نه پیژندل یا دا مشکل دی، یا دا مشکل دی. دې کې د رسمیت پیژندلو خبر نه شته.
بلخوا د کرکټ د ملي لوبډلې مشر حشمت الله شهیدی له پاکستانه راستنو شوی او افغان کډوالو ته په مرستې پسې د امریکا او برېټانیا په سفر وتلی چې تر دې دمه د امریکا په دریو ایالتونو کې نږدې $70,000 مرسته راټوله کړې ده. حشمت الله شهیدی وایي هڅه به وکړي چې د امریکا په پاتې ښارونو کې د مرستو د کمپاین له لارې افغانان حتی $1 مرستې ته هم وهڅوي. حشمت شهیدی چې کډوالو ته د مرستو د راټولولو په برخه کې امریکا میشته افغان کلتوري ټولنه او د امریکا غږ خبریال جعفر خان هم ملتیا کوي، وایي له امریکا څخه تر وزګارېدو وروسته به برېټانیا ته هم سفر وکړي.
څه باندې $22,000 مونږ د سان فرانسیسکو په ښار کې مرسته راټوله کړه او تقریبا $15,000 مونږ په لاس انجلس او تقریبا $10,000 مونږ په فینیکس کې مرسته دی افغانانو ورونو نه راټوله کړله. نو انشاءالله په دې امید چې په راتلونکو ورځو کې هم ځینې برنامې لرو چې هلته هم افغانان په دې د خیر کار کې ونډه واخلي، مرسته وکړي.
افغانانو یې تود هرکلی وکړ، د دغږ ته یې لبیک وویل او په $10,000 مرسته ورسره کړې ده. درې غونډې کړې دي او د دې اراده ده چې ځینې نورې غونډې هم وکړي په امریکا کې، او بیا اراده لري، تصمیم لري چې برطانیې ته هم یو لنډ سفر ولنډه منډه وکړي، نو هلته هم د افغانانو سره وګوري او د په وطن کې د راستنه شو وطنوالو سره د مرستې غږ او پیغام هغوی ته هم ورسوي.
پاکستان تر دې دمه 400,000 افغانان راشړلی چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا دغه هیواد د کډوالو په جبري اخراج کې په پراخه پیمانه د بشري سرغړونو مرتکب شوی دی. او په چمن کې د پاکستان د حکومت د وروستیو پالیسیو پر ضد د پښتنو د غورځنګونو قومونو ګوندونو وړو او لویانو د پرلت 40 ورځې پوره شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د چمن پرلت ته وینا کې ویلي پاکستانی ریاست د 2,000,000 افغان کډوالو په شړلو او پر ډیورنډ د پاسپورت جبري کولو لارې 300,000 پښتانه بیکاره کړي او دواړه غاړو ته د نفرت او جګړې تخم شیندل دي.
او بیا 2,000,000 افغانان په زور د خاور نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر اتلونکي جنگ کې با یو نوې تودوالی ورکوي. دا زمونږ لاړه خنه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې دا څه کار جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي، اول به دوی سپورټ کوي.
بلخوا پر لته د لغړی اتحاد مشرانو په وینا کې خبرداري ورکړه چې پاکستان له څلوېخت ورځو د روان اندغه اعتراضي به غوښتنه لانه د منلي او که دوی وقاهیدل نو پنجاب به هم ترې روغ پاتې نشي.
د پاکستان مشرانو ته وایو چې سره یو سي، سره کښېنه، ورکې دا پښتنو ته ازادي. دا د تور انګریز، دا د پنجابی، دا د امریکای د غلامۍ اخلاص کوي، ورکی ازادي خلاص کوي.
او تیرونه د طالبانو مخالف پخوانی جهادي او د سقوط شوی جمهوریت یو شمیر سیاسي ډلې د مسکو له کانفرنس نو وروسته پای وسته د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات د لړۍ ولسم کانفرنس ته ورټول شوی وي. په دې کانفرنس کې چې ملي سرود ونه غږول شو، خو د افغانستان ملي بیرغ موجود و، د پاکستان په خواني استخباراتي چارواکي او د پښتونخوا ملتپال هم وربلل شو. تورن اسماعیل خان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانستان او سیمې لپاره ګواښ بلل او ویلي دي چې پر وړاندې د نړۍ حوصله هم پای ته رسیدلې ده. د دفاع وزارت په خواني مرستیال شاه محمود میاخیل بیا ویلي طالبان په تعامل باور نه لري، حکومت اګلاره چې اوس غوړه کړې د افغانستان کې ویبلې جګړې ته لار پرانیزي.
او دا سیمه ټوله به ثبات کوي، دا نوې عالمي لوبه ده. په دې کې یو طرف ته غرب دی، امریکا او برتانیا، او بل طرف ته چین او روس دي. نو زموږ سیمه بیا لبد مرغه جنگ میدان جوړیږي.
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا ادعا کړې ده چې طالبان د اټومي وړو سلاګانو د پیدا کولو په هڅه کې دي. او محسن داوړ بیا ویلي طالبان د ټوپک په زور راغلي او د ټوپک په زور باید وستل شي.
In my opinion, late party leader, Akram Jalala, and he used to say in Pashto, the Tupak Pazor Raghalada, Tupak Pazor Beubase.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کارون کې د محسن داوود څرګندونو غوسه کړي او د طالبانو حکومت په دې کانفرنس رسمي خبرګون نه دی خوده. خو د مسکو له کانفرنس سم دستي وروسته یې سرپرست خارجه وزیر د روسیې له سفیر سره لیدنه کړې او د یوناما له مشرې هم غوښتي دي چې نړیوال د موازي ډلو د راپورته کولو پر ځای د طالبانو رژیم تقویه کړي. د پاکستان خارجه وزارت د خیبر پختونخوا په بنو کې د تیرې اونۍ برید کې یو وار بیا د افغان وګړي د لاس لرلو په ادعا سره اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت استازې احضار کړی دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویندوی دفتر وایي په دې احضاریه کې له طالب لوري غوښتل شوي چې د بنو برید کې یو تن افغان او د ټي ټي پي د مشر غړي حافظ ګلبادر له ډلې سره تړاو درلوده. پاکستان وایي طالب استازې ته په دغه برید شدید غبرګون ښکاره کړی او د حافظ ګلبهادر د ورسپارلو غوښتنه یې ترې کړې ده. بلخوا د طالبانو د حکومت یو چارواکي ملا کلی ملا افغان د پاکستان پر رابطه تند بیان کې دا هیواد یو فاشست اداره بللی او زیاته کړې ده چې د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح ته به نورو ځایونو څخه لیکلي امرونه فرمانونه راتلل. هغه ویلي افغان کډوال چې اوس پاکستان را وشړل په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په مقبوضه او خپل ساحه کې میشت وو.
د پنجابي فاشست نظام یو وخت کې د افغان مهاجر دته د سرو زرو چرګو او د جهاد نارابیا په اسلامي نړۍ کې په دروازه بدرګه کوله کله پاکستان کې خورا معلومي ولله کيا ملک یا سټیټ یا دولت د امریکا او د امریکا د متحدینو په دې سیمه کې د غو د پالیسو د تطبیق د پار یو سپک به هنر ماموریت.
د افغانستان له شمال سره د کابل وسلوون کې سالنګ تونل د شپاړسمې ګالری د سیمټي کانکریټ چارې بشپړې شوې. انجینرانو او کارګرانو چې ټول افغانان دي د دې پروژې د لومړي پړاو یا د تونل د رغونې د بشپړېدو خوشحالي پاتړون نمانځلې ده. ملي سوداګر ضیاءالحق وزیر زی چې دغه پروژه د تطبیق لپاره اخیستې وه وایي پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بیلې شوي او د تونل د سیمټي کانکریټ چارې له ټاکلي وخت دمخه خلاصې کړي. خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لارې جوړونه لا پاتې ده. انجینران هم وایي چې په دوه کالو کې به د تونل د سمولو ورسره تر دوشي پورې د سړک د رغونې پاتې ټول کارونه هم بشپړ شي.
نو چون د کال په دوی مروبه کې د دې کار شروع شوی موږ ولویت تونل او شپړسمه ګلوري ته په شمال او جنوب کې ورکو همدارنګه فعلاً د خنجان او د بازار نه د دوشي په طرف باندې کار هر روان دی. ال تاوا مناسبه دغه کار به جریان لري او په دغه دوه برخو کې چې په سلنګو کې چون تاوا سړوي کاری فرصت کم دی نور زمینی کارونه به کوو. خو د فعلاً د پاره د تونل او ګلوري کارونه چې تاسو مشاهده کړل و 80% کار شوی کانکریټیزي به ډیره زر خلاص شي.
سالنګ تونل چې 2.1 کیلومتر اوږد دی لومړي ځل لپاره په 1340 کال د $1.6 میلیون په لګښت شپږو کالو کې جوړ شو او شمال ته تللې سخت غرنۍ لارې 110 کیلومتر را لاندې کړه. د افغانستان د کورنیو جګړو پر مهال دا لاره سخت ویجاړه شوه چې د جمهوریت تر وروستیو پورې حکومت په اساسي ډول رغونه باندې ونتوالېده. طالبانو له څو میاشتو راهیسې دا لار د رغونې لپاره تړلې وه چې خلکو یې د بدیل په ډول بیرته د غرنیو او واورینو لارو نه استفاده پیل کړه خو اوس یې پر رغېدو خلک خوشحاله دي. او په ټولنیزو رسنیو کې به خبرې دادی چې کوزه پښتونخوا کې د ټاکنیزو منډو ترلو لپاره د تابعو په غونډه کې د مولانا فضل الرحمن او نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان ترمنځ ناندرې زیاتې شوې. مولانا فضل الرحمن چې په افغانستان کې د تنظیمي ډلو له وخته د طالبانو تر حکومت پورې د وسلوالو ډلو ملاتړ پاتې شوی د تیرې اونۍ په یو بیان کې ملت پال سیاستوال تورن کړي دي چې د لر او بر د یووالي نارې دروغ وي.
همنه یها بڑے بڑے نارے سنے لرو برو لرو برو لرو برو او دوی نتیجه سرا وتلا توم در بدر او زوم در بدر او توم برم در بدر او لرم در بدر دا دوی نتیجه را وتلا.
خو په جواب کې د ګڼو ملت پالو ترڅنګ د نېشنل ګوند رهبری هم غوسه شوی او نوموړی تورن کړی دی چې د لارو بر د بربادۍ لامل ملا فضل الرحمن د هغه ملاتړې ډلې او پاکستان کې د ده تر کنټرول لاندې د مدرسو سیاستونه دي.
ولې مولانا صاحب تا هغه سړی نه چې په کوم ورځ د افغانستان الیکټډ ګورنمنټ وګرځېده او دهشتګرد رالل د ټوپک په زور رالل د مذهب په نوم رالل او دا افغانستان قبضه کو نو ولی هغه ورځ دا نه وی چې افغانستان د غلامه زنجیرونه اوشلول. نن تو ما به قام ته لګیا چې تا زخمی کړی دی، ستا مدرسې زخمی کړی دی، ستا جماعت زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم زخمی کړی دی، تا د مذہب په نوم دوکه کړی دی، دلته هر کور کې شهید پروت دی، د دې جواب په څوک ورکوي؟
تنن ما ته وایه چې لر او بر در په در مولوی صاحب که ستا په دې ایمان وي، که ستا په دې عقیده وي چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره، نو په ایمان د سرې سرې حساب درسره اوسي، که دلته نه اوسي د خدای په حضور کې به درسره کېږي.
د تیرې اونۍ د ټولنیزو شبکو بله ګرمه موضوع د طالبانو په کچه په تحقیق او علم کې د مشهور کس شیخ حمید حماسي زړې څرګندونې وې چې پر رابرسېره کولو یې خلکو نیوکې کړي. د هغه یو بیان چې غالبا د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ثبت شوی دی، نوموړی پکې نظام ته د مالیاتو ورکول حرام بولي او خلک هڅوي چې له ګمرکونو او مالیاتو څخه د خپلو اموالو په غلا تېرول ورته کومه ګناه نه لري.
مسلمانانو د مونږ ستونی وشکیدل، بیا یې وایم د دې نظام پر اس کې چې څوک د اشرف غنی دا د سره واوري مسلمانانو، خیر د کوم په زندان ته لاړ سو خو مونږ تاسو ته حق رسو. ډیر کوشش اوس په دې کې چې مالیات رواج کړي. مالیات څه ده؟ دا مالیه په اسلام کې روا ده که ناروا ده؟ په دې باندې باید علما یو تحقیق وکړي. مالیه په اسلام کې حرام ده. هر هغه څوک چې مالیه او ګمرک په اسلام کې اخلي ناروا ده. که په دې ما په خبرو اشرف غنی خبر شي وایي به دې ما حکومت ړنګوي، ځکه دې ما حکومت په اقتصاد اکثره په مالیه او په ګمرک بنا ده. خو زه یوه خپله شرعي وجیبه ادا کوم، هر هغه تجار چې په دې مجلس کې ناست وي د افغانستان هر ولایت ته چې ګمرک راورسي، که خپل مال پټ کړي چې ګمرک کم ورکي، شرعاً جواز لري. زه جایم
اوس دا بیان په داسې حال کې راایستل شوی دی چې طالبانو د دوهم ځل لپاره واک ترلاسه کولو راهیسې په سوداګرو، خلکو، کسبګرو او کاروبارونو ټکسونه او مالیات زیات کړي دي. فعالانو د دې ترڅنګ د طالبانو د دارالفتا د یوې زړې فتوا انځورونه هم خپاره کړي دي چې پکې دولت ته مالیات ورکول حرام بولي او پوښتنه یې کړې ده چې که یو مشروع نظام ته مالیات ورکول یې حرام بلل، نو اوس دوی ولې له خلکو څخه درانه مالیات راټولوي؟ تیره اونۍ په کوزه پښتونخوا او سویلي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا پر پښتنو باندې پنجاب ته د سفر لپاره د ویزا کارډ لرلو طرحې تطبیق پیل شو. فعالان ویلي چې د دې وروسته زرګونه هغه پښتانه د پولیسو له ځایي حوزو څخه د شناختي کارډ په لرلو سر د پاسه هم د تاییدي اسناد او ضمانت او نورو نویو وضع شویو اصولو په مراعات مجبور دي تر څو پنجاب ته پرې سفر وکړی شي.
پرس که منگا پاکستانیان یو او منگا دا پاکستان یوی صبح پنجاب تا روان یو، اول دا مزدوری لگو، نو ولی دا منگ سر دا چل کیگی، ولی منگا زنی لکیگو، ولی منگا رسوا کیگو، ولی دا منگ سر دا بد کیگی، او دومر خلق پادا بولی کیگی. جوی ما خبر دا پا انگلیش پانی پارم ده چی مل ده او سلی گنو رزولو لدی، گنو چت اولو لدی، لوڈنگ انلوڈنگ لدی، دل بدا پارم سوک ڈاکی، او دا سل یونیم سل روپے جرین ده پارم دا پروسٹیٹ ہو دا کیزون دا پارمون ورکی. دا کم خبر دا دا چوکم دے منگا صرف دے خبری دے منگ تا وضاحت اوکرے کی چیر پنجاب تیرے دا منگا دے ملکی سن دا منگا پاکستانیان نیو منگ چی پنجاب تا جو کدا اٹک پا پل چی منگا اوڑو منگا بل وطن تا اوڑو
چی کچری دا اٹک پا دروازہ بانی پنجاب تا پا اختو بانی با تکلیرن سرٹیفیکیٹ لری، نو آیا دا پنجاب نه چې کم پنجابیان خیبر پختونخوا ته راټک په دروازه را دد نه کیږي، هغوی د ځان سره کلیرنس سرټیفیکیټ خیبر پختونخوا ته راوړي؟ در پښتنو نه د پاکستان تر پښتنو در سیر نه ډیره خطره ده، کړي پنجاب د سیر نه غټه خطره ده.
ګڼو خلکو په دې اعتراض ویلي چې د پاکستان ریاست د پښتنو پر وړاندې له ناسمو سیاستونو سره روان دي او په پاکستان کې د دغه قوم خلک په خپله د پاکستان د ریاست لخوا پردي ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان چارواکو ویلي د دې طرحې په تطبیق غواړي پنجاب ایالت ته د هغو غیر قانوني کسانو د ورتګ مخه ونیسي چې پاکستانیان نه دي خو شناختي کارډونه یې جوړ کړي دي. په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله موضوع چې ډیره زیاته لاس په لاس شوه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له پخواني مشر اسد دورانی سره د افغان فعال عیسا محمدي لفظي شخړه وه. اسد دورانی چې تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس ویناوالو کې و، تر دې وړاندې ګڼو مرکو کې د افغانستان د نظامونو په چپه کولو کې د خپل رول په اړه څرګندونې لرلې دي. نوموړی په افغانستان کې وسلوالو ډلو د تنظیمونکو پاکستاني جنرالانو له منځه شمېرل کېږي چې د پاکستان استخباراتي کتابونو کې د تنظیمي ډلو او طالبانو د رامنځته کېدو برخه کې رول مهم ګڼل شوی دی. قریصه محمدی چې دغه کانفرنس کې د پښتنې لپاره پورته شوی و، اسد درانی په خپلو خبرو تر پایه چوپ کېنولې او د افغانستان په ورانې کې دغه پر رول څرګندونې کړې.
چېګونه میګه ما رفتی با ریګن صحبت کردیم و توافق
زخیر صاحب کتاب میشه که ما رفرنس گرفتیم خودم مطالعه کنیم؟
نه
شما سوال تان پرسان کنیم؟
میگم سر سوال میگم ما از سال 1983 تا سال 1989 با رئیس
اسرائیل جنرال پورتولونی رسانیو که در قریصه محمدی در اقدام پا داسی حال که ستایل شوه چی تر دی وراندی پا فرانسه که هم یو افغان ځوان د پاکستان د پاوز په خوانی مشر جنرال باجوه سره لفظی شخړه کړې وه. او د جالب خبرونو له دریڅو نه نوې خبرې دا دي چې افغانستان به ډېر استعدادونه لري، خو د اسلامي هنر او خطاطۍ هنر په لار او بر کې کله کله ډېرې ښکلي غوټۍ واکړي. وکیل احمد پختون د زابل ولایت په یو خونیز مرکز کې د خپل اسلامي هنر خایستو کې نړۍ پرانستی او د خپل ذوق او شوق تند پکې سړی. هغه اسلامي خطاطي په آنلاین ډول پرته له کوم استاد زده کړې ده، خو په خپل اوس له یو نیم کال راهیسې د خپل خونیز مرکز په چوکاټ کې د لسګونه ماشومان او زلمیانو استاد دی. هغه د اسلامي خطاطۍ لپاره د خلکو فرمایشونه هم اخیستي، لوحې هم لیکي او په جماعتونو کې هم د اسلامي خطاطۍ د خپل لاس نخي پرېږدي.
دا هنر که څوک وغواړي چې زده یې کړي، دا دوی تر ټولو ښه طریقه یې آنلاین ده. آنلاین ډېره ښه ژر زده کېږي، خو که چیرې یو خطاط او یا یو رسام ته لاسرسی وسي دا بیا ډېره ښه خبره ده. یعنی له خطاط او له رسام څخه په ډېرې اسانۍ سره دغه هنر زده کېږي.
وکیل احمد پختون وایي دا مهال زابل کې ایله دوه مشهور خطاطان دي چې یو پکې دی هم دی، خو غواړي چې د ځان په څیر لږ تر لږه اتو تر لسو تنو پورې ځوانان وروزي. اما ګیله یې کړې ده چې د ده شاګردانو او د ده رسم کړې اسلامي لوحې چا ترې نه تر اوسه په پیسو نه دي اخیستي.
اوس زه په دې توانېدلی یم چې دلته په زابل ولایت کې تقریبا تر اتو پورې کسان زه وروزم. یعنی اته کسان زما زده کوونکي ما اوس داسې روزلی دي انشاءالله چې دغه تاسې زما په څنګ کې کومه لیکنه وینئ دا یعنی دغه لیکنه هم زموږ یو تن زده کوونکي کړې ده. دا یې تر ټولو ښه مثال ده.
او که څه هم نړۍ ورځ تر بلې پرمختګ کوي او په وړاندوینو یې باورونه کم شوي، خو د هر میلادي کال په ختمېدو خلک یو وار خامخا لا هم د بلغاریایي نجومۍ بابا وانګا د وړاندوینو کتاب ته سر ښکاره کوي. بابا وانګا چې په سترګو ړنده وه او په 1996 کال د یو نوي کلونو په عمر مړه شوه، د هر کال لپاره جلا وړاندوینې لرلې او ګڼې رښتیا شوي هم دي. هغې باور درلود چې نړۍ به په 1599 میلادي کال له منځه ولاړه شي او تر همغې ورځې پورې خپلې وړاندوینې ورکړې دي. که څه هم تاسې ډېر باور مه پرې کوئ، خو د راروان 2040 کال لپاره ځینو وړاندوینو ته د نړۍ رسنیو زغلنده کتنه کړې ده. د بابا وانګا د وړاندوینې له مخې د روسیې په ولسمشر به 2040 کال کې قاتلانه برید وشي، حال دا چې په کرملین دا برید سه کال هم وشو. د هغې وړاندوینو کې دا هم شته دی چې 2040 کال کې به په اروپا ځینې ترهګریز بریدونه وشي او د بیولوژیکي وسلو د ازموینو وړاندوینه هم پکې شته. هغې په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د اقتصادي بحران او د خو په وړاندوینو کې راتلونکی کال د سرطان په شمول د نورو لاعلاجه ناروغیو د درملو د ایجاد خبره هم کړې ده. بابا وانګا د 11 سپتمبر شاهزادګۍ ډیانا د مرګ، د شوروي اتحاد د ړنګېدو، د 2004 کال د سونامي وړاندوینې هم کړې وې چې رښتیا شوي دي، خو د 2003 کال لپاره په یوه اټومي بټۍ کې د سترې چاودنې خبره کړې وه چې لا نه ده رښتیا شوي. او تیره اونۍ ناسا په خپل دې اعلان ټوله نړۍ حق حیرانه کړه چې له ځمکې 14 میلیونه کیلومتره لرې واټن نه د لومړي ځل لپاره د لیزر ټکنالوژۍ په مرسته پیغامونه ترلاسه کړل. دا پیغام په یوې سیارې پسې وتلې فضایي بیړۍ کې چې سایکي ماموریت نومیږي نصب شوي ډي ایس او سي ټکنالوژۍ ځمکې ته رسولې. دا لومړی ځل دی چې انسان له سپوږمۍ څخه 40 چنده لرې واټن نه ځمکې ته د لیزر په مرسته پیغام رسولو کې بریالی کیږي او ډیټا ترلاسه کوي. ساینسپوهانو تر اوسه پورې له فضایي بیړیو څخه د راډیو سیګنالونو په مرسته پیغامونه اخیستل او دې لپاره به یې لوی لوی انتنونه استفاده کول، خو د بانډویټ د ضعف له امله به یې ایچ ډي تصویران او ویډیوګانې په ډیره سختۍ اخیستل. مګر اوسنۍ ټکنالوژي د ساینسپوهانو په وینا د ډیټا د انتقال سرعت 100 چنده زیاتولی شي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیس کړي
خړې خاوري او بس منګي دغه خوب سګونه سم شومان سره دي
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته دي د واتس اپ شمیره 00 24 22 112